الأخبار.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ننګرهار کې د چین د یغورانو د میشتیدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د یوې ورځې نومونه او نور موضوعات په دې خبري خپرونه کې شامل دي. پیل خبرونو کو فرشته جلال زی درته وایي چې د نړۍ مهم خبرونه څه دي.
د ترکیه دولتي خبري اژانسونه د هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکوي چې لشتلجه 8000 پوځي افسران له ناکامې کودتا سره د تړاو په تور له دندو ګوښه شوي او 9500 تنه نیول شوي دي. او د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د امنیتي ځواکونو او د اپوزیسیون د پلویانو وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي.
تر هر څه مخکې توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې ناجیه صافی اوروي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ادعا کوي چې افغان حکومت د داعش په وړاندې په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د ملي اردو د قطعاتو د تیلو دوه قراردادونه د ولسمشر غني کورنۍ ته ورکړل شوي. او د جوزجان کې د ایم ټی این مخابراتي شرکت څلور کارکوونکي د طالبانو لخوا تښتول شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داعش یو نړیواله او خطرناکه پروژه ده چې لمنځه وړل یې اسانه کار نه دی او په وړاندې باید جدي اقدامات وشي. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله ادعا وکړه چې افغان حکومت د داعش په وړاندې په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی.
موږ د هسکې مینې په نامه یو ولسوالۍ لرو چې دا مهال موږ سره یوازې د ولسوالیو چاردیوالونه دي. ولې دا خبره څوک نه قبلوي؟ حکومت تعرض کوي، داعش سیمه پرېږدي، تر اوسه یو قدم هم پرمختګ نه دی شوی، یوه سیمه هم ورنه نه ده نیول شوې.
له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د داعش ډلې په ګډون د وسلوالو مخالفانو د لمنځه وړلو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. بلورته د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې غنی د ملي اردو د قطعاتو د تیلو دوه قراردادونه اجمل غنی یا د ولسمشر غنی کورنۍ ته ورکړ شوی په شدت ردوي. دغه وزارت له خوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا قراردادونه د داوطلبۍ للارې او د ډونرانو د وړاندیزونو په اساس د ناردرن د نفتي موادو شرکت ته ورکړ شوی. دفاع وزارت همدارنګه وایي چې دا شرکت د خصوصي متشبثینو مربوط کیږي چې د اجمل په نوم یو مسؤول د بګرام اوسیدونکی دی. په خوا تر دې د ملي شورا یو شمېر غړو ویلي وو چې د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه د ولسمشر د کورنۍ یو غړي اجمل غني ته ورکړ شوی دی. د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې د ایم ټی این مخابراتي شرکت څلور کارکوونکي په قوشتېپې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لورې تښتول شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو له امنیتي ځواکونو سره له همغږۍ پرته سفر کړی و. نوموړي وویل چې د تښتول شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. او د افغانستان د امیر اوختیا وزیر وایي د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې د پولیو د پیښو کچه کمه شوې ده. فیروزالدین فیروز نن خبرلانو ته وویل چې د پولیو واکسین د تطبیق مرکزونه په ټولو ولایتونو کې فعال شوي او په همدې دلیل په هیواد کې د دې ویروس پیښې کمې شوې دي.
د افغانستان د دولت ژمنه ده چې پولیو د کال تر اخره پورې په بشپړه توګه له منځه یوسي. موږ سږ کال په هیواد کې د پولیو د شپږو پیښو شاهدان وو چې دا د تیر کال په پرتله اته پیښې کموالی ښیي.
تر دې وړاندې هم په کراتو ټینګار شوی چې پولیو یوه خطرناکه ناروغي ده او اړتیا ده تر څو د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره پراخ کمپاینونه ترسره شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د
د ترکیه دولتي خبري اژانسونه د هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکوي چې لشترلژه 8000 پوځي افسران د هلته له ناکامې کوتتا سره د تړاو په تور له دندو ګوښه سوي دي. په ترکیه کې نږدې 1500 کسان د جمعې په شپه د کودتا له ناکامې هڅې سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د ده په وینا د پاکاري د عملیات به جاري وساتي او په دې بهیر کې یې ګڼ شمېر ښاروالان، پوځي جنرالان او د قضایه قوې چارواکي له دندو لرې کړي دي. اردوغان هم دراز ویلي حکومت باید د حقوق کسانو پر ضد چې په کودتا کې یې لاس درلود د اعدام سزا د حکم پر برحالۍ هم غور وکړي. د ترکیې حکومت نن وویل چې د پیښې پر مهال په تشدد کې 1500 ملکي وګړو په ګډون لږترلږه 208 تنه وژل شوي او تر 0 تنو زیات زخمیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په دې اړه چې ولسمشر اردوغان شای له دې پیښې د خپل قدرت د لا زیاتولو لپاره کار واخلي د امریکا ان بی سي تلویزیون ته وویل:
We think it's very important that he doesn't do that. Obviously, that would be.
دوی دا ډیره مهمه ده چې موږ غواړو چې اردوغان به دا کار نه کوي، ځکه دا کار به له اروپایي اتحادیه، ناتو او موږ ټول سره د هغه اړیکې سخت کړي. موږ د ترکیه له حکومت غوښتنه کړې چې خپل لاستي دومره نه غځوي چې دموکراتیکو بهیرونو ته د هغوی پر تعهد پښتني او شک پیدا کړي. په ترکیه کې د حکومت مخالف حزب د خلکو جمهوري ګوند هم ویلي چې د ناکامې کودتا په اړه د حکومت ځوابي اقدام باید د قانون په چوکاټ کې وي او په دې پیښه کې مشکوک کسان باید په قانوني محاکمو کې محاکمه شي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د امنیتي ځواکونو او د اپوزیسیون د پلویانو وسلوالو ترمنځ نښتې نن هم روانې وي. د ارمنستان حکومتي چارواکو د اپوزیسیون د وسلوالو دا غوښتنه نه ده منلې چې د هغوی یو زنداني مشر آزاد کړي. ارمني چارواکو ویلي د پولیسو یو افسر په دې نښتو کې وژل شوی او څلور نور زخمیان دي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند څلور ورځنۍ کنوانسیون نن په اوهایو کې پیل کیږي. په دې ستره غونډه کې به جمهوري غوښتونکو ګوند میلیونر ډونالد ترامپ د خپل رسمي کاندید په توګه اعلان کړي. د جمهوري غوښتونکو ګوند په دې ستره غونډه کې به د امریکا د سنا د اکثریت مشر میچ مکوینل او د کانګرس د استازو د مجلس مشر پاول راین ویناوي وکړي. دا غونډه به د پنځم به پورز د ډونالد ترامپ په وینا پای ته ورسیږي. د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال جو بایدن په لویزیانا کې پر پولیسو حمله او د دریو پولیسو قتل غندلې دی. بایدن دا پیشه له کرکې ډکه بللې ده. هغه نن په استرالیا کې وویل دا زموږ په خپل کور کې زموږ د ژوند پر طریقه وار دی. امریکایي چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په دې اړه په وینا کې وویل: د وای پرتل دی چې د حمله پر هدف خبري وکړو، د دریو زړورو افسرانو وژل کېدل هغه خطر څرګندوي چې په دې هیواد کې پولیس هر ورځ سره مخامخ دي. موږ باید د یو متحد ولس په توګه په لوړ غږ ووایو چې د پولیسو پر ضد داسې تشدد هیڅ توجیه نه لري. پر پولیسو حمله، پر موږ ټولو او پر هغو قوانینو چې ټولنه جوړوي حمله ده. د لویزیانا په باتون روژ سیمه کې یو پخوانی اسکر چې تورې جامعې کړې وې او زیات چاودیدونکي مواد ورسره و، پرون د قانون د انفاس پر ځانګړو ځواکونو ډزې وکړې، درې پولیس یې ووژل او درې تنه پکې زخمیان شو. او د قزاقستان په تجارتي شهر الماتی کې چارواکو نن په لوړه کچه امنیتي تدابیر اعلان کړي دي.
السلام علیکم. په مکرې د افغانستان د څو سترو شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 13 ټیټه نورس، هرات آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه شپاړس، کندهار آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 26 ټیټه نورس، په مزار شریف کې آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 19 ټیټه درويشت، او په جلال آباد کې آسمان براق، د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه شپږويشت.
دا سیزم مشخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځني صفه 12 پښ نیوی او اف ام 3.15 صفه پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. ساعت 4 بجې او 9 دقیقې دی. د رواني خبری خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د ولسی جرګې سرپرست مشروای په ننګرهار کې د چین د یوغورانو کورونې میشته شوې دي. کجکی برښنا کوټ به د دریم توربین د نسبېدو لپاره یو نیمه میاشت پرچاوي.
اویا پنځه اویا فیصد د دریم توربین کار خلاص دی.
د ورسګان د وضعیت په اړه دغه ولایت له یو استازي سره خبرې کوو.
یو کال پر لپسې خاص پروګرام په جذاب کې د دهراوت چې د اساس په ولسوالۍ کې او ډېر سخت څنګه وصول.
د فرا پوهنتون محصلان د کتابونو له کموالي شکایت کوي.
نو موږ د لوړو زده کړو د چارو د وزارت څخه هیله لرو چې د فرا ولایت دولتي پوهنتون ته توجه وکړي، دلته کتابخانه جوړ کړي.
په خیبر پښتونخوا کې د خدایي خدمتګارانو یو مشر ووژل شو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ننګرهار په هسک مینه ولسوالۍ کې د ختیز ترکستان ډلې 50 چینایي کورنۍ میشته شوې دي. ظاهر قدیر چې نن د دې جرګې مشر کوله وویل د داعش په ګډون بیلابیلو وسلوالو مخالفو ډلو د ختیز وضعیت کړکیچن کړی او حکومت باید په وړاندې اقدامات وکړي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنګیالیو موجودیت منی خو ټینګار کوي چې دغه وسلوالي په ننګرهار کې ځپلې دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وای په ننګرهار کې له داعش ډلې سره بیلابیلې بهرنۍ وسلوالې ډلې فعالې دي او هسکې مینې ته 50 یغور کورنۍ هم راغلې دي. ظاهر قدیر چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل داعش یوه نړیواله او خطرناکه پروژه ده چې له منځه وړل یې اسانه کار نه دی او پر وړاندې باید جدي اقدامات وسي. ښاغلي قدیر ادعا وکړه چې افغان حکومت د داعش پر وړاندې په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی. موږ د هسکې مینې په نامه یو ولسوالۍ لرو چې دا مهال 50 د ختیځ ترکستان یو غور کورنۍ پکې میشتې دي. له موږ سره یوازې د ولسوالۍ او چاردیوالو نه دي. ولې دا خبره څوک نه قبلوي؟ حکومت تاروس کوي، داعش سیمه پرېږدي، غره ته تښتي. حکومت چې دوه شپې تیرې کړې داعش بیرته پخوانیو سیمو ته ستنېږي. تر اوسه یو قدم هم پرمختګ نه دی شوی، یوه سیمه هم ورنه نه ده نیول شوې.
ښاغلي قدیر که څه هم ونه ویل چې د یغور کورنیو په ننګرهار کې څه ګواښونه رامنځته کړي، خو وایي چې داعش یو منظمه نړیواله لوبه ده چې دا مهال یې له ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم لمن پراخه سوې ده.
شاوخوا شپاړس میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ او په کمه موده کې خپل فعالیت اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې کوټ او بټیکوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په ختیځه سیمه کې میشت د 201 سیلاب قلي اردو قومندانۍ ته تللی و او هلته یې په خبرې ناسته کې په څو اونیو کې د داعش د بنیادي ختمېدو خبرداری ورکړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې تازه له ننګرهار ولایت راستون شوی وای په لنډ وخت کې د داعش ډلې له منځه وړل امکان نه لري او د بشپړ له منځه وړلو لپاره یې باید پرېکنده او کوټلي ګامونه واخیستل سي. بلور ته د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنګیالیو شتون منی خو ټینګار کوي چې دغه وسلوالې په ننګرهار کې ځپلې او د بشپړ له منځه وړلو لپاره یې لازم تدابیر نیول سوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل هڅه دا ده چې داعش ډله ډېر ژر له منځه یوسي او سیمه د هغوی له شتون څخه پاکه کړي.
داعش سره خو اکثره بهرنیان دي. موږ مخکې ویلو چې پاره لسو نفرو کې 15 نفر هاته بهرنیان ورسره دي. د خل نه هغې خواره تېرېږي. خو یو شی درته ویلی شم چې په شینوارو کې په دې ولسوالیو کې د هغو ملا ماته شوې تنه د شینوارو ولسوالیو په چین کې او په هسکه مینه او په کوټ کې یو څه برخه د داعش هغه د نازیانو کې خو موږ تصمیم نیولی دی چې موږ عملیات کوو. موږ کوښښ کوو چې عملیات زر ختم شي، که په یوه اونیو کې وو، که په دوه اونیو کې وو، که په درې اونیو کې وو. هر څومره چې وو موږ کوښښ کوو چې عملیات زر ختم شي، دوی تصمیم کوو.
په ننګرهار کې د داعش ته له منځه وړلو ژمنې پخوا هم سوي دي، خو د ننګرهار د چارواکو په حواله لا هم دغه ډله فعاله ده او کله ناکله یې راډیویي خپرونې هم اورېدل کېږي. دا چې د داعش پر وړاندې روان عملیات او په دې برخه کې د ولسمشر تازه خبرداری به څومره د داعش په ځپلو کې ګټور تمام سي، دا به وروسته معلومه سي.
په همدې موضوع کې تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ، څو شیبې وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او یا سر له اوسه د افغان بسیم د 1903 شمیرې له لارې خپل نظرونه مشتره اس ام اس کړئ. په همدې موضوع ستاسو پیغامونو لپاره د تلیفون شمیرې څو شیبې وروسته اعلانو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ارګوی چې د روژې د میاشتې 15 مبه تر دې وروسته په دغه هیواد کې د بیوزله ماشومانو څخه د ملاتړ د ورځې په نوم ولمنځل شي. د افغانستان د ولسمشر وایند هارون چخانسوري نن دوشنبه ازادي رادیو تول چې په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان حکومت د دې اقدام ستاینه کړې، خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت باید په هیواد کې د بیوزله او بې سرپرسته ماشومانو لپاره پراخ پروګرامونه جوړ کړي. اجمل تورمن پرې راپور لري.
ولسمشری مانی ویان هارون چخانسوری وای د افغان حکومت د کابینې د پریکړې لمخې به تر دې وروسته د هر روژې د میاشتې 15 منېټه ل بیوتله او بی سرپرسته ماشومان څخه د ملاتړ د ورځې په توګه منځل کیږي. خغله چخانسوری وای چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو عدلی او مالی وزارتونو ته دند سپارل شوی چې بیوتله ماشومان ته د مرستې د صندوق جوړولو د قانوني اړخ پاړه په یو تر هکار او د کابینې راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي.
نو کابینې کې پر دې باندې بحث وسو، په دې خاطر تصمیم ونیو چې موږ په دې لسته مو د روزې او د دې ورځې په نامه یادې صندوق جوړې چې د ملاتړ لپاره د کومک لپاره د ماشومان چې بے بزاحت دي، یتیم دي یا سپزیر ماشومان چې دي.
خاغله چخانسوري وایي چې په دې اړه د اسلامي سازمان د غړو هیوادونو په ورستۍ غونډه کې چې په ترکیه کې جوړه شوې و هم خبرې شوې وي چې د غوړت باید د ټولو غړو هیوادونو لخوا د بیوتله ماشومانو د ملاتړ په توګه ومنځل شي. د افغانستان کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو لمخې نن سبا په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان اغیزمن او د بیوتلۍ او خوندي چاپیریال د نشټون لستونزو سره مخ دي. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې 191 داسې کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې شته چې د ماشومانو د حقونو او ملاتړ په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د حکومت دا اقدام ستایي او د بیوتله ماشومانو د ژوند د وضعیت د ښه کېدلو په برخه کې ورته هیله مندي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم چې پروګرام بسیار خوب است.
زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه پروګرام دی. خلک هسی هم د خپلې روژې سرسایه ورکوي، هغه دې په دې صندوق کې واچوي چې د بې وزلو کورنیو او ماشومانو لپاره یو ګټور ټولنیز کار ترسره کړي.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان به وایي چې د بې وزلو ماشومانو د لاسنیوي په هدف له کوم حکومتي پروګرام پرته هم خلک د ثواب په هدف پروژه کې دا کار کوي، نو حکومت ته لازمه ده چې په دې برخه کې په نورو پراخو پروګرامونو فکر وکړي. د چارو کارپو او د اشیانی پنوم د کارګرو ماشومانو د مؤسسې رئیس انجینیر محمد یوسف وایي چې حکومت د بیوتله ماشومانو د ستونزو د هواري په هدف د یادو ماشومانو د کورنۍ غړو ته کاري زمينه برابرې او هم د پملي او د اړوندو ادارو په بودیجه کې د دوی برخه معلومه کړي.
د دې خبرونه په لومړي راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان ډلې 50 چینایي کورنۍ میشته شوې دي. ظاهر قدیر پر حکومت هم انتقاد وکړ چې په ننګرهار کې عملیات د البته د داعش پر ضد هغه روان دي چې دوی توقع لري. که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، همدا شیبه ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540، بیا وایم 0909-203-1540، بل شمیره د 0908-202-1555، 0908-202-1555. اوریدونکي لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب. مهرباني
کر فرایم لو فرا ولایت امریکنی ونی
مهرباني کوي فرای صاحب
ملز ما دا دغه چې داعش کچیر افغانستان حکومت و غواړي چې داعش لمن زوی چې باید ول سلام کاری وي کې او ول زدان سره یو کې د داعش پر ضد باندې عملیات وکړي، ځکه چې داعش ډیر خطرناک دغه د افغانستان کې و شمول کړی دی. په نګرهار ولایت کې کورونا سول دی او ماشومان شهیدانې او سزمینځانې کوي او خلک مریان کوي. باید حکومت ژر تر ژره دوی پر ضد باندې عملیات وکړي او ژر له منځه یوسي، ځکه چې داعش کچیر وخت واخیستی او نورو ولایتو ته بیا حمله منه وغځېږي او
مننه ستاسو نظر واوریدل شو. هیله لرو چې لنډې خبرې وکړئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
مهرباني
کوئ صاحب. بله سی ستاس نظرم واوریدل شو شو چې لاندو بل اوریدون کله رو مهرباني کوي سی
عبدالله افغان
مهرباني کوم مهرباني سی افغان سی
دایش دایش موضوع مرغړ دک څنګه د اسمانه د نجو سفر دا وایي چې اسلامي نظام په افغانستان کې لاندې د ورځ درام سره سی
صحیح
خارجي استخبارات باندې ورکه سی په افغانستان کې اسلامي نظام نشته
صحیح من نه ستاسې نظر واوري دل شو یا واوریدونکو بل هم نه ټلیفون قطع شو د کتاسي هم غواړي چې نظر مو په همدې موضوع خپور کو د افغان بسیم د اتصالات اتلش میري لاري مشت اس ام اس وکي یا لن پیغام را واسو ستاسې نظرونه به د دې خبرونه په وجدو کې لنور اوریدونکو سره شریک کړو
د ازادي رادیو خبری ساعت
په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو استاذای حاجی عبید الله بارګزای وی په د ولایت کې د 1500 خیالي پولیسو معاش بیرته بانک ته ورکول کیږي او د نوې پولیسو د جلب او جذب کار دوام لري. حاجی بارګزای چې د ولسی جرګه د امکانات او امتیازات د کمیسون رئیس هم دی هغه اداوی ردوی چې پر اساس ویل شوی وو وسلوال طالبان د ولایت ډیر سیمې لاندې کړی دي.
بالکل یو کال پر لپسې ډیر سلسله بالا ډیر سخت جنگونه د روزګان د ولایت خاص روزګان پولیس والی کې د غزا پولیس والی کې د دهراوت پولیس والی کې د شهید اساس پولیس والی کې او خپل د ولایت پر کندارو ترنکوټ پلار کې ډیر سخت جنگونه وصول خو الحمدلله زموږ د فعال اردو او فعال پولیسو د سرتیرو د کارمانی او چې یو اداري واحد تر اوسه سقوط نه دی کړی اگر چې مرکزی ادارې هم لکه څنګه چې لازم ده هغه چې کومک نه دی کړی مونږ در بیا هم درود او سلام وایم هغه د هواد بچو ته چې هم د چارچینو سوالی وساتل هم د دیراوت سوالی هم د خاص روزګان هم د غزاب او هم د الار خلاصک یو شی چې د ویلو ور دی هغه باید وایم چې الحمدلله د روزګان اداره اوس مخفر جوړېدو د مخکې کینی کمانډانان چې د ولسوالیو او په ولایت کې کمانډانانو کار کوي فقط یو نیم زر نفر خیالي پولیس یې درلودل دغه پیسې سره تقسیمولې دا لړۍ اې انټر وزارت د داخلا سره شروع و اوس نوې جاس شروع دی پولیس څنګه نوې شروع دی البته ستنام کوي او الحمدلله روحیه د پولیس ډیره قوي ده.
د روزګان دی ولایتي شورا د غړو لقول ویل شوې دي چې اوس د روزګان په ټول ولسوالیو کې سخت جګړه روانه ده. په کوم ولسوالیو کې جنگ ده؟
اوس پهلم دونی سخت جنگ داسې جنگ خدا څو کال پر روزګان چې د دې سر خو روزګان خلک اجستوي دي دا تک ټوک ارزه است اما داسې سخت جنگ چې ولسوالي د سقوط سره مخامخ شي په دې ولسوالي کې الحمدلله نه صدا فقط هغه ځړه خلک چې د وځ پوسټ استوي دي پروګرام دی او دا د سازمانځي کې د غفواز د بیا وایم چې پر روزګان چې موږ امنیتي سکتور قهرمان اردو او قهرمان پولیسو په ډیر شوه چې د روزګان د ولایت څخه د سر پښندنه دفاع وکړه دوبر قرباني ورکړه چې افغانستان په سفر چانه دوکړی اما الحمدلله یو اداري واحد هم سقوط نه دي کړی په دونی لږ پولیسو او لږ ورته او لږ امکاناتو او په داسې پیچلې جغرافیا چې د روزګان د ټوله غرنۍ ده د الحمدلله د ولایت او د ټولو ولسوالۍ د ادارو سره ساتنه وکړه.
تاسو ول چې مخکې خیالي پولیسو او نور ځواکونه ولو ماش په قومندانانو په خپل منځ کې سره ویشه د دې مال نه معلومی شي چې روزګان د امنیتی ځواکونو د کموالی سره مخامخ دي څومره ځواکونه کم دي؟
بالکل تقریبا د یو نیم زر په شاوخوا کې خیری پولیس موږ درلودل او ما په کراتو مراتو په تالار کې په مطبوعاتو کې دا غږ پر حکومت کړی و چې پولیس برابر کړي د پولیسو موجودي وکړي. هلته داسې قومندانان زه پېژنم چې د ولسوالۍ تشکیل 615 نفر وي مګر موجود 270 نفره پولیس وي هلته تقریبا 350 نفر یې خیالي پولیس چې داسې ټولې ولسوالۍ اکثر هغه زاړه قومندانان مګر الحمدلله هغه ټول تبدیل شوله چندانې نه دي پاتې هغه غلو ته یې رخصت ورکړي. اوسنیو قومندانان چې دي ټول جنګي خلک دي که د خاص روزګان قومندان دي ډېر تکړه برجسته هغه قومندان سمد دي چې ډېر وجنګ دي د غزاب قومندان دغه استفرا سوی دي د چارچینو قومندان د دیراوت قومندان چې په دواړو سترګو وروندې هغه ورون شاه محمد په نامه چې دیراوت ته د نجات ورکړي او هم چې نن قومندان د امنیت یو تکړه فعال نوې ځوان ته تللی دي دا اول کل دي چې د اړې ولسوالۍ د شالي پولیسو معاش برته بینک ته ویلي د روزګان په د 12 کلنۍ اداره کې دا اول ځل دي.
د پولیسي جرګه کې د ورزګان د خلکو استاذي حاجی عبید الله بارکزی وو. د ورزګان په گاونډي ولایت هلمند کې د کجکی برېښنا کوټ د یوې نیمې میاشتې لپاره بندي شي. په هلمند کې د برېښنا ریاست مسؤلان وایي په کجکی بند کې د دریم توربین د نصب او تربیم په خاطر دغه برېښنا کوټ برېښنا پرچاو کیږي. له سیمې څخه د اسرای رادیو د خبریال راپور واوري.
د هلمند د برېښنا رئیس انجینر نصرالله کنیوی د کجکی د برېښنا د تولید د فابریکې د دریم توربین د ترمیم چارې 15% بشپړې شوې دي، خو د دریم توربین د جنو حساسو وسایلو د ترول په خاطر د وینې میاشتې لپاره پر لشکرګاه او کندهار ښارونو برېښنا بندیږي. ښاغلی کانی په یوه خبرې ناسته کې وویل په دې یوه نیمه میاشت کې چې د کجکی د برېښنا د فابریکې برق بندیږي، لشکرګاه او کندهار ښارونو ته د برېښنا مزي او پایې هم نوي تړل کیږي.
دوامه پرچاوی پر اتمه د اسد باندې چې مطابقت لري د نوشتم د جولای سره هغه به د 15 ورځې لپاره دوام ولري، چې دریم توربین به انشاء الله چارې به خلاص او یا 15% د دریم توربین کار خلاص دی. فقط دغه 15% او 10% چې پاتې دي هغه دغه دي چې انشاء الله د 15% کې به دا مکمل شي او به بهرهبرداري ته به وسپارل شي، او دا دوه ولایتونه لکه د هلمند ولایت او کندهار ولایت
د کجکی د برېښنا د فابریکې دوه پخواني توربینونه چې اوس مهال 3.5 میګاوات برېښنا تولیدوي هم د قرارداد له مخې ترمیمیږي، چې څه موده مخکې د اوبو او برېښنا د وزارت او یو ترکی شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د برېښنا رئیس انجینر نصرالله کانی وویل وروسته تر هغه چې د دریم توربین د تړلو چارې بشپړ شي، لشکرګاه او کندهار ښارونو ته به شاوخوا 1.5 میګاوات برېښنا ورسیږي. هغه زیاته کړه په دې سره به په یادو ښارونو کې د برېښنا له اړخه د خلکو 90% اړتیاوې هم پوره سي. بلخوا د لشکرګاه اوسېدونکي او دوکانداران وایي په دې موده کې چې برېښنا بندیږي دوی ته د ډیزلي برېښنا ورکول سي. دا اوسیدونکي وایي که حکومت د یوې نیمې میاشتې لپاره برېښنا بندوي نو دوی به د اوبو د راکښلو او نورو تجارتي کارونو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي، ځکه په خپل شخصي لګښت نشي کولی دومره برېښنا برابره کړي چې اړتیاوې پوره سي. د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د ترمیم چارې د تیرو 10 کلونو راهیسې روانې دي، چې کله دوام لري او کله هم بندې سي. محمد الستی، دا ازادي راډیو، هلمند.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات رامنځته کړي او د تایید لپاره ملي شورا ته استولې دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دا چې نشه یي توکي د افغانستان یو له اساسي ستونزو څخه ده، نو لازمي ده چې په دې برخه کې په پالیسیو او قوانینو کې لازم تعدیلات او تغییرات رامنځته شي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت زمی د دوشنبه په ورځ له نشئی توکو سره د مبارزې د یووالي دونې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې تعدیلات رامنځته کړي او ملي شورا ته یې استولای دی.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر، بازنګری و
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سنیو مربوطه پالیسیو د بیا غور او انکشاف لپاره کار پیل کړی او همدارس د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې چې په قانون کې تعدیلات نهایی کړي او هغه د تایید لپاره ملي شورا ته استولې. سو موجوده وضعیت ته په کتو د نشئی توکو په وړاندې موثر او هغه ګامونه چې په عمل واستواروي واخیستل شي.
که څه هم میرمن عظیمی په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل چې د نشئی توکو د قانون په کومو برخو کې تعدیلات رامنځته شوي، خو دای ویل چې دغه قانون په عملي کېدو به د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه منسجم او مؤثره شي. له نشئی توکو سره د مبارزې وزارت په داسې حال کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د تعدیل خبره کوي چې د نشئی توکو پر وړاندې د افغانستان او امریکا د مبارزې وزارتونو په ترسره شوې تازه سروې کې ویل شوي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان پر نشئی توکو روږ دي او نږدې 40% افغانان د دغه پدیدې له مستقیم ګواښ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی چې په یاده غونډه کې ګډون درلود وایي ټول افغانان باید د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې لپاره لاسونه سره یو کړي. میرمن غنی ویل که د نشې توکو مخنیوي ونیشي دغه پدیده به د خاموش طوفان په څیر ټولنه د تباهۍ پر لور بوزي.
اعتیاد به مواد مخدر مثل یک طوفان خاموش است.
به مخدر مواد و اعتیاد د یو خاموش طوفان په څیر دی چې ټولنه د تباهۍ پر لور بیایي او باید د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې او د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف داسې هڅې پیل کړي چې تعلیمي نصاب کې دغې موضوع ته ځای ورکړي. د لوړو زده کړو وزیر میرمن فریدې مومند له نشې توکو سره د مبارزې د یووالي د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې په تعلیمي نصاب کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د موضوع ځایول به تر ډیره د دغه پدیدې له مبارزې سره مرسته وکړي.
د حدیث پریستر راپور سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. 4:30 دی. د دې سات لاند خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اول مرستیال او په جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر وایي د افغانستان حکومت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یادایش په وړاندې په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د امیروختیا وزیر وایي د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې د پولیو د پیښو شمیر کم شوی دی. د افغانستان د ولسمشر میرمنې ویلي چې مخدره او موادو سره مبارزه ملي پیوستون او ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د ترکیه دولتي خبري اژانسونه د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکوي چې لږ تر لږه 8000 پوځي افسران هلته له ناکامې کودتا سره د ارتباط په تور له دندو ګوښه سوي او 5000 تنه نیول شوي دي. د ترکیې حکومت نن څرګنده کړه چې په دغه ناکامه کودتا کې د 1550 ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه 200 تنه ووژل سو او تر 1000 تنه زیات زخمیان شوي دي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو کسانو ترمنځ نښتې روانې دي، خو ویل کېږي چې 2 تنه کس یو پولیس او یو موټر چلوونکی چې وسلوالو برمته کړی وو آزاد شوی دی. د ایران حکومت هلته د سعودي عربستان د پر ډیپلوماټیک ماموریت د حمله په تور د 21 نیول شوو کسانو محاکمه د بندو دروازو شاته پیل کړې ده. او د قزاقستان حکومت د دې هیواد په ستر تجارتي شهر الماتی کې نن په لوړه کچه امنیتي تدابیر اعلان کړی دي. پالماتی کې نڅرګندو وسلوالو کسانو نن د قزاقستان د ملي استخباراتو د کمیټې پر یو دفتر د پولیسو پر یو مرکز او یو دریم ځای باندې حمله پیل کړې. دوه پولیس په دغو حملو کې وژل شوي او 3 تنه زخمیان دي.
السلام علیکم. په مخکې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ میل ټیم د خپلو یو ورځنیو سیالیو په لړ کې څلورمه یو ورځنۍ لوبه له ایرلند څخه د نه اویا منډو په توپیر وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان توپوهونکو په ټولو 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 229 منډې جوړ کړې او سیال لوبډلې ته 230 منډې هدف ټاکه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنۍ سیریز په لړ کې په څلورمه لوبه کې بیا هم ایرلند ته ماتې ورکړله.
ایرلند لوبډلې ورکول شوی هدف ترلاسه نه کړای شو او د لوبې په 23 اوور کې د 125 منډو په جوړولو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او لوبه وبایلله. تمه ده د دواړو ټیمونو سبا خپل وروستۍ لوبه ترسره کړي. چې که افغانستان ای وګټي ټول جام به هم خپل کړی او که لند وګټي نو لوبي به مساوي شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې حکومت د ورزشکارانو امنیت ته جدي پاملرنه نه کوي. د افغانستان د بدني روزنې رئیس همایون خیری ازادي راډیو ویل چې د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره څو وار غوښتنې مطرح کړي خو چندانې پام نه دی ورته شوی. اخوا د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره تر خپلې وسې هڅې کوي او لوبغاړي باید د خپل استوګنی په سیمه کې د هر ډول غوښنو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي. دا به داسې حال کې ده چې یوازې په څو وروستیو ورځو کې د پولیسو ورزشي امیر رامین مبارز څو وخت مخکې له خپلو دوو وړونو سره وژل شو او د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون پر رئیس هم مرګونی حمله وشوه. او په هرات ولایت کې د دوستي جام سیالیو په لړ کې د انصاري او سرخ پوشانو ټیمونه فاینل سیالیو ته لاره پیدا کړه. د دغه ولایت د ورزشي امیرت فنی مرستیال ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو ویل چې دغه دوو ټیمونو تیره ورځ له ابو مسلم او اتفاق ټیمونو څخه بریا خپل کړه. دغه سیالي له 15 ورځو راپه دی خو د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د خبرنو پای
د دې خبری خبرونه په دوام کې. د دې خبرونې په دوام کې د ترکیې د وروستیو تحولاتو په اړه د راپورونو تر څنګ اوري. د کرنې وزارت د 12 پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د فراه پوهنتون محصلان د کتابونو له کموالي شکایت کوي.
نو موږ د لوړو زده کړو د چارو د وزارت څخه هیله لرو چې د فراه ولایت دولتي پوهنتون ته توجه وکړي، دلته کتابخانې جوړ کړي.
او په خیبر پښتونخوا کې د خدایي خدمتګارانو یو مشر وبښل شو. لومړی د کرنې وزارت د قراردادونو په باب، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د کابل ولایت په ولسوالیو کې د کرنې د پراختیا په هدف د 290 پروژو قراردادونه له یو شمېر کورنیو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن دوشنبه د دې تړونونو د لاسلیک په غونډه کې وویل، د دې پروژو له بشپړېدو سره به د کابل په شاوخوا ولسوالیو کې د اوبو ضایعات کم او د بزګرو حاصلات زیات شي. په دې اړه راپور ته توجه وکړئ.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په دغو نوو 12 پروژو کې د اوبو بندونه، کرنیز او د زعفرانو فارمونه، کانالونه او ویالې سربندونه، حیواني کلینیکونه، د کرنیزو آفتونو د مخنیوي مرکزونه او داسې نور شامل دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د دغو پروژو تړونونه د دوشنبه په ورځ له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړل. خاغلی زمیر وویل، دغه پروژې د کابل ولایت په 14 ولسوالیو کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره پلان شوي او په لږه موده کې به بشپړې شي.
توازه پروژې که ما امروز تشکیل میکنیم در حدود 13,000 کروندار داخل باغدارای ما.
دولس پروژې چې نن یې تسلیموو په مختلفو ولسوالیو کې به ځینې 14,000 بزګر، باغ لرونکي او د سیمو اوسیدونکي ګټه پورته کړي. همدارنګه په کابل ولایت کې به 3,000 جریبه نوې ځمکه کښت آماده شي. سربیره پر دې هڅې روانې دي چې د بزګرو د ستونزو کمولو او د دوی د حاصلاتو زیاتولو ته نورې پلان شوې پروژې هم پلي شي. په دې برخه کې شپه او ورځ هڅې کیږي.
د کرنې وزارت مسؤلینو وویل، په دغو پروژو به د کرنې وزارت شاوخوا 24 میلیونه افغانۍ ولګیږي. د پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو په مناسبت په جوړې غونډه کې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو د بزګرانو، مالدارو او باغ لرونکو استازو برخه اخیستې وه. په جوړه غونډه کې د کابل والی حامد اکرم وویل، هڅه کیږي چې په دې پروژو کې ښځو ته د دوی له توانایي سره سم برخه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ولایت اړوندې ولسوالۍ د حاصلاتو او ډول ډول میوو د تولیدولو وړتیا لري، خو بزګر او باغ لرونکي تل له حکومت غواړي چې د حاصلاتو د زیاتوالي په برخه کې ورسره مالی او تخنیکي مرستې وکړي. بزګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یادې پروژې به د دوی ستونزې تر یوه حده کمې کړي. د دې بزګرو له ډلې حاجي حیات الله وویل،
دونه به درته ووایم که دغه پروژې تطبیق شي په صادقانه ډول باندې د اوبو ضایعات به نه ځي، د حاصلاتو لوړوالی پرې باندې راځي، ځکه چې وافر اوبه یو نبات ورکې دی، ښه حاصل به باندې ورکوي. ډېر خلک به په کار شي، ځکه ساختماني کارونه دي، پکې د اوبو په زیاتوالي محصولات زیاتي.
د کرنې وزارت چارواکي وایي، د افغانستان 80% خلک په کرنیزو چارو بوخت دي او د دوی د حاصلاتو د زیاتولو لپاره د حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته لنډمهاله، منځني او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب شوي چې په ځینو سیمو کې پیل شوي هم دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم په خپلو ویناګانو کې د کرنې د سکتور پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې شمیرلی او ویلي دي چې د کرنې په برخه کې پر ځان د بسیاینې کارونه پیل شوي دي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 14:00 له ازادي راډیو نه.
د دې خبرونه په دوام کې د ترکیې د وروستیو تحولاتو په باب هم راپورونه لرو. په فراه ولایت کې د پوهنتون محصلان د درسي منابعو له کمښت سره ټکوي. دوی وایي چې په دولتي پوهنتون کې له یوې خوا د لوست لپاره پوره سرچینې نشته او له بلې خوا د کتاب پوهنتون کتابتون نه لري. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت د دولتي پوهنتون محصلین وایي د کتابتون نشتون دوی ته ستونزې زیږولی دي. د دغه محصلانو په خبره په دولتي پوهنتون کې له یوې خوا کتابتون نشته او له بلې خوا د پښتو ژبې په برخه کې د لوست سرچینو ته هم دوی هیڅ لاسرسی نه لري. دوی په دې اړه د لوړو زده کړو له وزارت څخه غواړي چې پاملرنه وکړي او دغه ستونزه دې ورته حل کړي.
موږ د فراه د ولایت په پوهنتون کې ډېر مشکلات لرو. د مطالعې په برخه کې کتابونه نه لرو. نو موږ د لوړو زده کړو د چارو د وزارت څخه هیله لرو چې د فراه ولایت دولتي پوهنتون ته توجه وکړي، دلته کتابخانې جوړ کړي. د پښتو ادبیاتو د څانګې په برخه کې پښتو کتابونه راي. موږ کتابونه ډېر کم بوت لرو، کتابخانه نه لرو. د مشکلات مو د پوهنتون د ادارې سره شریک کړي دي. خو تر دې دمه پورې زموږ مشکلات ته هیڅ توجه نه ده سوی.
از وزارت تحصیلات عالی خوشمنو که به دانشگاه فراه یک توجه کنه و برای محصلین ما که کتابخانه نداره یک کتابخانه ایجاد کنه تا وقتی به مشکل برمیخوره ما بتونیم از او مشکلات خود رفع کنیم.
په همدې حال که د فراه ولایت پوهنتون ریاست چارواکي هم داستون زمانی وایي چې څو ځلې دا موضوع د لوړو زده کړو د وزارت د چارواکو سره مطرح کړي خو تر اوسه چا په دې برخه کې ورته پام نه دی کړی. د فراه ولایت د دولتي پوهنتون مشر رکندر مشکانی وایي چې د بودیجې د کمښت له امله نشي کولای په دغه پوهنتون کې کتابتون جوړ کړي، خو بیا هم هڅه کوي چې د نورو پوهنتونونو سره په همغږۍ کې محصلانو ته د لوست معیاري سرچینې چمتو کړي.
درسي مواد طبعا لږ دي، خصوصا په بعضې زموږ ځوانان په دري نه پوهېږي، پښتو اثار لږ دي. درسي کتابونه رشته هم په ټولو پوهنتونونو کې کفایت نه کوي. د بودیجې په لاس طبعا د اوسنۍ وضع په کتو سره هر پوهنتون مشکلات لري.
که څه هم ټاکل شوی وه چې سږ کال د فراه ولایت پوهنتون کې د اقتصاد او شریعتو نوې څانګې هم فعال شي، خو دغه کار هم د استادانو د نشتون له امله بل کال ته ځنډېدلی دی. د فراه ولایت دولتي پوهنتون د درو کالو را په دې خوا فعال شوی چې د پرانیستل کېدو را په دې خوا د ځینو ستونزو سره مخ دی او خاصه پاملرنه ورته نه کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 2.9 او اف ام 3.15 صفه وړاندې کیږي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغان میرمنو شبکوي د شزو د ورتیا په اړه د پلان په عملی کولو کې یو لړ ستونزې شته. د دې شبکې غړیو نن دوشنبه په دې برخه کې د عمل د ملي پلان د عملی کېدو په اړه د خپل څېړنیز راپور پر اساس وویل د هیواد د ښځو د ستونزو د حل لپاره 1325 پریکړه وبخشي 1325 پریکړه اوس هم د کاغذ پر مخ پاتې ده. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغان مرمنو شبکه د 1325 پریکړه لمخې د افغانستان د عمل د ملي پلان د پلي کولو په اړه د خپل سیړنیز راپور په اساس وایي چې د افغان مرمنو د توانمندۍ لپاره دغه پلان په ښه توګه عملي شوی نه دی. د دې شبکې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې باب د خپل سیړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل سره له دې چې د افغانستان د عمل ملي پلان په تصمیم نیونکو فعالیتونو کې د ښځو پر مشارکت تاکید کوي، خو اوس هم په دې برخه کې د ښځو فیصدي د نارینهو په نسبت کمه ده. د افغان میرمنو شبکې د مدیر هیئت رئیس سمیرا حمیدی وویل
ما نوز هم او مشارکت مساوی زنا را نداریم. این خودش یک چالش است.
موږ اوس هم د ښځو مساوی مشارکت نه لرو او دا یو ستونزه ده. دا مشارکت له سیاسي پلوه او د قدرت د تقسیم په اساس شوی، نه د وړتیا او تجربې په اساس. دا اصولي مشارکت نه بلل کیږي.
د دې شبکې غړي د حکومت په مختلفو ساتو کې د ښځو 10% برخه لرل غواړي. 1325 پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مهم اسناد ګڼل کیږي چې په تصمیم نیونکو فعالیتونو کې د ښځو په مشارکت تاکید کوي او له حکومتونو غواړي چې په دې برخه کې د ښځو د ظرفیتونو لوړولو ته جدي هڅې وکړي. د افغان میرمنو شبکې د معلوماتو له مخې د 1325 پریکړې د پلي کولو لپاره جمهور رئیس غنی تیر کال د عمل ملي پلان تصویب کړ. د دې شبکې غړي وایي دغه ملي پلان د افغان دولت په اکثرو ادارو کې په لازمه توګه پلی شوی نه دی او په مختلفو چارو کې د ښځو فعالیتونه کمزوري دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې 4 ښځې د وزیرانو، 2 د سفیرانو او 1 شمېر په دولتي ادارو کې د مرستیالانو په توګه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه سیما سمر وایي چې افغان مېرمنې داسې پلانونو ته ضرورت لري چې پلي کېدونکي وي.
ما پلان را کار داریم که زندگی خواهرای ما را دکنیم.
موږ داسې پلان غواړو چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زموږ د خویندو ژوند بدل کړي. موږ د ښه کوي بد مکوي پلان نه غواړو. داسې پلان غواړو چې د پلی کېدو وړ وي، بودیجه ولري او سیاسي اراده ورته موجوده وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو، کورنیو او د ښځو چارو وزارتونو ویلي چې له یوه کال راهیسې د ښځو د توانمندۍ او په چارو کې د مشارکت په مقصد یو لړ کارونه ترسره شوي او دا هسې به نورې هم دوام ومومي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناڅرګندو وسلوالو د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د عوامي نشتلګوند صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاچا خان د خدایي خدمتګار تحریک پخوانی مشر شعیب خان په ډزو وژل دي. د عوامي نشتلګوند چارواکو د شعیب خان وژنه غندلې او د دغه ګوند لپاره ستره ضایع بللې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په صوابۍ سیمه کې د عوامي نشتلګوند صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاچا خان د خدای خدمتګار تحریک زور غړی حاجي شعیب خان په ډزو وژلې دی. د صوابۍ ځایي پولیسو رسنیو ته ویلي چې دا پېښه د یکشنبې په ورځ ماښام د صوابۍ په یار حسین نومي ځای کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا شعیب خان په حجره کې ناست و چې دوه نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې چې په نتیجه کې شعیب خان ټپي شو، خو بیا وروسته یې په هسپتال کې ساه ورکړه. پولیس وایي چې تر پیښې وروسته یې پلټنې پیل کړې او د بریدګرو وسلوالو د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات او چاپې هم اچولي دي. په صوابۍ کې د عوامي نشتلګوند سیمه ییز چارواکي توصیف اعزاز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شعیب خان د پاچا خان ملګری او خدای خدمتګارو چې په سیمه کې پر سیاست سربیره پولیسي خیر ښېګڼو کې هم پراخه او فعاله برخه لرله. نوموړی په دې اړه وایي
د پاچا خان بابا دستراسو د خدای خدمتګار تحریک غړی او عوامي نشتلګوند نه ایم پی ای پاتې شوی دی او د هغه خدمت صرف په عوامي نشتل پاتې کې دي. دلته کې چې کوم زمونږ ولسي جرګه ده هغه د هغې غړی و او په نننی دور کې هغه د ولسي جرګې چیرمین و او په هر کلي کې په هر ځای کې هغه جرګې ننواتې کړي دي. خپل صدر به خلکو ته ورځو، خلک به رضاکول، د خلکو دشمنۍ طبګنې به ختمولې. نو د هغه چې کوم کردار په صوابۍ کې و نو لکه زه وایم چې مونږ د یو ډېر ښه مشر نه محسوس شو.
ښاغلي توصیف د خیبر پښتونخوا له حکومته غوښتنه وکړه چې د عوامي نشتلګوند د غړو د ژوند د خوندي کولو لپاره دی اقدامات وکړي او د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره دی د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. دا لومړی ځل نه ده چې وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې د قم پرست عوامي نشتلګوند غړی وژلی، بلکې تر دې مخکې هم د یاد ګوند پر چارواکو خونړي بریدونه شوي چې د ګوند د جګپړو چارواکو په ګډون پکې ډېری کارکوونکي هم وژل شوي دي. له بلې خوا د عوامي نشتلګوند جګپړي چارواکي افراسیاب خټک په خپله ټویټر پاڼې د شعیب خان په وژنه خواشیني ښودلې او دا یې د عوامي نشتلګوند لپاره ستر تاوان بللې دی. په صوابۍ کې د عوامي نشتلګوند صوبایي اسمبلی پخوانی غړی په داسې وخت کې په ډزو وژل شوی چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا صوبې په بېلابېلو سیمو کې په هدفي وژنو کې یو ځل بیا ډېروالی راغلی چې تر دې دمه پکې ګڼ شمېر پولیس او د بېلابېل سیاسي ګوندونو ډېری غړي وژل شوي دي. دا یادونه وړ ده چې تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې د عوامي نشتلګوند دغه غړي د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ویل کیږي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه شاوخوا متحدانو په هیواد کې د وروستۍ ناکامی کودتا د ملامتۍ په برخه کې له بیړې کار واخیست او هغه د یوه داسې موازي حکومت کار وباله چې د دوی په خبره د ترکیې د رژیم د ړنګېدو هڅه یې کوله. په دې کار کې د پنځه اویا کلن ترک مذهبي مشر فت الله ګولین نوم اخیستل کیږي چې اوس د امریکا په پنسلوانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. په دې اړه چې ګولین څوک دی لږ وروسته راپور لرو، خو اوس په ترکیه کې لا هم د تیرې ورځې د ناکامي کودتا په تړاو د نیونو د دوام په باب راپور لرو. تر اوسه څه باندې 6000 کسان نیول شوي چې په کودتا کې په لاس لرلو یا ملاتړ تورن دي. په دوی کې پوځي افسران او قاضیان هم شامل دي. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ترکیه چارواکي لا هم د غو مشکوکو افرادو نیولو ته دوام ورکوي چې د دوی په خبره د جولای د 15 نیټې په پوځي کودتا کې لاس درلود او یا یې ملاتړ کوه. ویل کیږي تر شپږ زره ډیر کسان نیول سوي او خپل دندو ګوښه سوي دي. د شنبه پر ورځ د جنرالانو په ګډون تر 50 ډیر لوړ پوړي افسران ونیول سو. د غرض د نیول سوي قاضیانو شمیر هم تر 2500 ډیر یاد سوي دي. دغه اقدام ځینې پښتنې راپورته کړي. یو دا چې آیا امکان لري ولسمشر اردوغان له کودتا څخه د خپل واک د لاټینګېدو په هدف کار واخلي؟ ان بی سی شبکې دا پوښتنه د یک شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه وکړه. کیری په ځواب کې وویل دوی موږ فکر کوو دا ډېر مهمه ده چې هغه دا کار ونه کړي. دا به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د هغه د اړیکو په وړاندې یوه لویه ستونزه وي. د ترکیې د عدلی وزیر دغه راز ویلي چې شای لا نور کسان هم د حکومت لخوا ونیول سي. رجب طیب اردوغان پرون ویلي و چې ټول دولتي تاسیسات به د ده په وینا د فتح الله ګولن له ویروسه پاکوي. د وی په ټولو حکومتي کړیو کې به د دې ویروس د پاکولو لړۍ دوام ولري. انقره ګولن په هغه څه تورنوي چې دوی د حکومت د ړنګولو هڅه بولي، خو ګولن په وروستۍ کودتا کې هر ډول شکلتیا رد کړې ده. نوموړي د شنبه په ورځ د امریکا په پنسلوانیا کې له خبریالانو سره په خبرو کې د ترکیې پر حکومت انتقاد وکړ. د وی د ترکیه حکومت تر رسنیو کنټرول په خپل لاس کې اخیستې دی. هغوی دروازې ماتې کړي او د هیټلر ځواکونو په څیر خلک وزورول. ترکیه پرون ویلي په رسمي ډول به له امریکا څخه د ګولن د ورسپارلو غوښتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په وروستیو ورځو کې یې له خپل ترکي سیال سره درې ځلې خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې واشنګټن به د ګولن د سپارلو پر غوښتنه غور وکړي او په هغه صورت کې به دا غوښتنه عملي کړي چې د ترکیه حکومت د هغه هیواد په وروستۍ پوځي کودتا کې د ګولن د شکلتیا په اړه قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي.
ګولن څوک دی؟ د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د نوموړي د پیژندنې په اړه معلومات خپره کړي چې تفصیلي فریبا ظاهر اوروي.
په ترکیه کې د جمعې شپې د پوځي کودتا له ناکامېدو سره سم ترکی چارواکو په دې کار کې فتح الله ګولن په لاس لرلو تورن کړ، خو ګولن سره له دې چې د اردوغان د رژیم سخت مخالف دی دا تور رد کړ. ګولن ویلي د یوه داسې کس په توګه چې په تیرو 15 لسیزو کې یې د څو پوځي کودتاو ناخوالې زغملي، نو دا یو ډول سپکاوی دی چې په وروستۍ کودتا کې شکېل وبلل سي. فتح الله ګولن څوک دی او ولې اردوغان د کودتا په تنظیمولو تورن کړی دی؟ ګولن له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. نوموړی یو وخت ولسمشر رجب طیب اردوغان نږدې پلوی و او په 2002 کال کې د ترکیې د ولسمشر له مذهبي محافظه کاره عدالت او پرمختیا ګوند سره مرسته وکړه چې واک ته ورسیږي. خو د راپورونو پر اساس دغه دواړه متحدین د واک د ویش په اړه او د اردوغان د مشرتابه پر ډول له یو بل څخه جلا سوه. وروسته د ګولن پلویان په ترکیې کې یوه تروریستي ډله وبلل سوه. دغه مذهبي مشر چې په 1980 کلونو کې په ازمیر کې شهرت درلود، په 1999 کې له دې کبله په خپله خوښه د امریکا په پنسلوانیا کې جلاوطني غوره کړې چې پر نوموړي د هیواد د سیکولر نظام د ړنګولو تور پورې سو. که څه هم وروسته د ګولن په غیاب کې دغه تورونه لیرې سوه، خو دی په امریکا کې پاتې سو. دی هلته د اسلامي نړۍ د تر ټولو لوی مذهبي مدني سازمان د مشر په توګه ژوند کوي. ویل کیږي د خدمت په نوم د ګولن غورځنګ میلیونونه پلویان لري او په 1500 هیوادونو کې شاوخوا زر داسې تعلیمي مرکزونه لري چې له زده کوونکو سره د پوهنتونونو د آمادګۍ په برخه کې مرسته کوي. د خدمت غورځنګ چې تر ډیره د مذهبي ارزښتونو په پام کې نیولو سره مدني خدمات وړاندې کوي، په عمومي ډول د منځلار اسلام طرفدار بلل کیږي، خو په عین وخت کې په خپلو تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو او د بډایو سوداګرو ترمنځ د شبکې جوړولو له کبله ځینې حکومتونه دغه غورځنګ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري. دغه تعلیمي مرکزونه د سوداګرو لخوا تمویلیږي او زده کوونکي له ډیرو بېوزلو کورنیو څخه ورته راځي. د دې شبکې غړي وایي دوی د ګولن د عامه خدماتو د پیغام تر اغېز لاندې په اتحاد سره په ګډه کار کوي. په منځنۍ آسیا کې چې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته یې په لومړي سر کې د ګولن د ښوونځیو هرکلی وکړ، خو وروسته دغه ښوونځي د ګولن د غورځنګ له لاسه ووتل، ځکه د هغې سیمې حکومتونو ادعا وکړه چې دوی اسلام پالي فعالیتونه هڅوي. خو د ګولن غورځنګ په هیڅ ځای کې دومره تر فشار لاندې نه و لکه په خپله ترکیه کې چې و. د اردوغان حکومت په ورځني ډول د ګولن پر پلویانو تور لګوي چې د ترکیې په حکومتي تاسیساتو کې د خپلو موقفونو څخه په استفادې د واک اخیستلو هڅه کوي.
تیر کال اردوغان وتوانید د حکومتي افراد په ګمارلو سره په ترکی کې د ګولن شونځي د غلواک وباسي د جولای د 15 منټه تر ناکامې کودتا ورسته اوس د اشکاره ده چې ولسمشر اردوغان به په ترکی کې د نن د ګولن غورځنګ د تخریب هڅې لا ډیر کړي د ترکی سرپرست لوی درستیز امید دوندار د جولای په 14 ویلي و چې په پام کې ده د پوینه د موازی حکومت غړي له پوزي پوسټونو لری کړای سي د غرض د ترکی صدر اعظم بن علي یلدرم د جولای په 14 ویلي و چې هر هغه واد چې فتح الله ګولن ته پناه ځای وي هغه به د ترکی دوست نه وي نوموړي په ښکاره د متحده ایالاتو نوم نه دی اخیستی خو انقره وړاندې هیله ښودلې وه چې امریکا باید ګولن له هغه ځای وباسي یلدرم په غیر مستقیمه توګه پر واشنګټن انتقاد وکړ چې د ګولن په اړه یې د انقره مخکینی څرګندونې له پامه غورځولې او وایي دا کار د دې سبب سو چې ترکیه لویه بیه ورکړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي
عبدالستار له هلمند لیکلي داعش ټول د پاکستان روزلي خلک دي ننګرهار ته داعش د پولي له هغې غاړې څخه راځي په دې ټول خلک خبر دي رئیس صاحب علي کوزای لیکي وای اسلام پالی ولی دومره لری راځي ولی په خپل هیواد کې جهاد نه کوي محمد قاسم ځواک هم له هلمند لیکلي په افغانستان کې داعش نسته دا ټول د پاکستان د استخباراتو خلک دي ځکه چې د افغانستان په چکر کې خپلې ګټې لټوي غلام سرور نبی زوی لیکلي دي چې د داعش غړي ولی په خپل هیواد کې جنگ نه کوي چې دومره لری افغانستان ته راغلي او افغانان وشني دا هم د دې خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرچکی او زلبیا د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان ډلې 50 چینایي کورنۍ میشته شوې دي ظاهر قدیر چې نن دوشنبه د دې جرګې مشري کوله وویل د داعش په ګډون بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو د ختیځ وضعیت کړکېچن کړی او حکومت یې باید په وړاندې اقدامات وکوي کجکی برښنا کوټ به د یوې نیمې میاشتې لپاره بند وي په هلمند کې د برښنا ریاست مسؤلان وایي په کجکی بند کې د دریم توربین د نصب او ترمیم په خاطر دغه برښنا کوټ برښنا بندي شي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل ولایت په ولسوالیو کې د کرنې د پراختیا په هدف د 290 پروژو قراردادونه له یو شمېر کورنیو شرکتونو سره لاسلیک کړل او په فراه ولایت کې د پوهنتون محصلان د درسي منابعو د کمښت څخه سرټکې ویډیو وایي چې په دولتي پوهنتون کې لیوي خو کتابتون نشته او لبل خو کافی کتابونه
وزارو جانے
چته